درنو دوستانو السلام علیکم، زه اجمل لندې مو د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی او سلاکار وایي چې پر دې هیواد د روسیې د یرغل د برید په لومړیو شیبو کې شاوخوا 40 اوکراینیان وژل شوي دي او 10 تنه نور ټپیان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن اعلان وکړ چې له روسیې سره ډیپلوماټیکې اړیکې پای ته رسولي او له اوکراینیانو یې غوښتي چې د روسیې د یرغل په وړاندې د خپل هیواد په دفاع کې مرسته وکړي. هغه وویل څوک چې له دې دفاع سره د یوځای کېدو هیله لري دوی ته به وسلې ورکړل شي. وروسته له هغې چې روسیې پر اوکراین هوایی بریدونه پیل کړل، په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د یو بیرل بیا له $100 پورته شوه او په نړۍ کې د ونډو بازارونه هم ولوېدل. د روسیې روبل هم په نړیوالو بازارونو کې په 100 کې نه لوېدلی دی. په اوکراین کې پر پوځي اهدافو د روسیې له لوري د بریدونو د پیلېدو په افغانستان کې هم اندېښنې او عکس العملونه راپارولي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي چې دوی د جګړې او د نورو پر حقونو د تیری خلاف دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مزادۍ رډیو ته وویل چې دوی د افغانانو په توګه چې له جګړې اوږده او سخته تجربه لیدلې ده، د هر ډول جګړې او د نورو پر خاورو د تیری او تجاوز خلاف دي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ شخړه شوې چې له امله سپین بولدک چمن دروازه د مسافرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. دا سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس وایي افغانستان ته د سفر موخه له نږدې د بشري وضعیت لیدل او څارنه وه. او د بی پولي ډاکټرانو سازمان د افغانستان د روغتیایي وضعیت په اړه یو بیا اندېښنه ښودلې ده. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. د دې خبرونو په تفصیل سربیره په دې خبرونه کې همدارنګه د اوکراین پر وروستي وضعیت نور اپډیټ معلومات او ریپورټونه لرو. د سیمې له یو سیاسي څېړونکي او سیاسي فعال افراسیاب خټک سره د اوکراین د وروستي کړکیچ په اړه مرکه هم لرو. او همدارنګه د خبرونې په بله برخه کې بحث لرو چې هغه هم د اوکراین پر مسایلو باندې راڅرخي.
څومره چې دغه کړکیچونه زیاتېږي افغانستان ته توجه کمیږي او همدا نړیوالو مرستو په شکل کې هم په طالبانو د فشار په اړه باندې
دا بحث سربیره د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې هم د اوکراین کړکیچ او دا چې پر افغانستان به څه اغیز ولري دا د ځینو اوریدونکو څرګندونې هم درسره شریکو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سهار مهال په یو تلویزیونی وینا کې په اوکراین کې د پوځي عملیاتو اعلان وکړ او ویل چې مقصد یې د ولس خوندیتوب دی. د پوینا ولسمشر پوتین ویل دا ګامې د اوکراین لخوا د ورپیخو خطرونو په ځواب کې پورته کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو په شمول د نړۍ ګڼو مشرانو د روسیې لخوا د اوکراین پر اوکراین یرغل یا د اوکراین اشغال غندلې دي. تفصیل لا داوود خټک.
призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой.
دا غږ د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین چې نن سهار یې له یو نامعلومه ځایه په ټلویزیون وینا کې په یوکرین د پوځي برید اعلان
وکړ.
پوتین په اوکرایني پوځ غږ کوي چې وسله وغورځوي او خپل کورونو ته ولاړ شي. بلخوا د امریکا ولسمشر جو بایدن په یوکرین د روسیې د برید په جواب کې سخت غبرګون څرګند کړي او ویلي دي چې ولادیمیر پوتین په اوکرین د حمله سره نیغ په نیغه د اغه هیواد د بقا حق په نخښه کړی دی.
He directly attacked Ukraine's right to exist. He indirectly threatened territorial.
اوکرین د روسي حمله کې یو خوا د نړیوال ټولنې خبرګونونه راپارولي، نو بلې خوا ته په مشرقي یورپ کې د جنگ په اړه اندېښنې هم ډېرې شوې دي. په اوکرین د روسي د حمله د اعلان سو خرستو په پلازمینه کیف کې د ډزو اوازونه اوریدل شوې دي. رويټر اژانس ته د کیف اوسیدونکو تایید کړي چې هلته چاودنې اوریدلې او د پلازمینې له هوایي ډګر سره نږدې هم ډزې اوریدل شوې دي. البته هلته د مرګ ژوبلې په اړه لا هم څه معلومات نشته. امریکایی ولسمشر جو بایدن ویلی چې د فبروري په 23مه به د خپل هیواد ولست وینا کوي. جو بایدن په ټویټر پاڼه لیکلی چې د فبروري په 25مه د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو ټولنې جی اول مشرانو او خپل ملګرو سره غږیږي او په روسیې به سخت بندیزونه لګوي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې مشران هم نن یعنی د پنجشنبې په ورځ په برسلز کې په یوه بیړنۍ سرمشریزه کې له روسیې سره د چلند د څرنګوالي پر راتلونکو اقداماتو بحث کوي. د اروپایي ټولنې د شورا مشر چارلز میشل د غونډې د وربللو پر مهال ویلي چې په زور او جبر د پولو بدلول په یو ویشتمه پیړۍ کې هیڅ ځای نه لري. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې په اوکرین کې وار له مخه یو میاشتنی بیړنۍ حالت دی. د اوکرین په دوو شرقي سیمو کې وار له مخه له 2014 کال راهیسې بیړنۍ حالت نافذ دی. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتریش خبرداری ورکړې چې نړۍ د خطرې له یوې شیبې سره مخامخ ده. بل پلو زرګونه روسی فوزیان د 2021 کال له پای راهیسې له اوکراین سره په پوله ځای پر ځای ول چې له وجې د امریکا او اروپایي ټولنې اندېښنې زیاتې شوې وې. امریکا په بیا بیا ویلي ول چې روسیا په اوکرین حمله کوي، خو روس ویل چې پر هغه هیواد د حملې نیت نه لري. البته په ناټو اتحاد کې د اوکرین د نه شاملولو تر څنګ یې د پراخو امنیتي ضمانتونو غوښتنه کوله چې امریکا رد کړي وه. اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د روسیې د حملې وروسته له خپلو ملګرو هیوادونو څخه د پراخ او څرګند ملاتړ غوښتنه وکړه.
دوستانو د داود خټک په رپورټ کې مو تر اوسه پورې هغه څه چې په اوکراین کې پیښ شوي دي د روسیې له اشغال او یرغل وروسته واوریدل. تازه صورتحال څه دی او دا مهال نوې خبرې څه دي؟ دا پیښه شیبه په شیبه بدلیږي. زما همکار احمد شیبر موضوع تعقیب کړی ده، په سټوډیو کې را سره دی. شیبر صاحب، تازه خبرې د اوکراین د اشغال په تړاو څه دي؟
مننه صاحب، د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا شیبه مخکې وویل چې پوتین د ټول اوکراین د نیولو لپاره پراخه حمله پیل کړه. د ده په وینا د اوکراین سولهییز ښارونه تر برید لاندې راغلي دي. کولیبیا زیاته کړه چې اوکراین به د ځان دفاع وکړي او دا جګړه به وګټي. اوکراین پر نړۍ هم غږ وکړ چې د پوتین د تیری مخه ونیسي او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وویل چې نړۍ باید دستي لاس په کار شي. له اوکراین راپورونه ورکول کیږي چې هلته دفترونه تړل شوي دي، پانتونونه بندې، ښوونځي تړلي دي او دولت خلکو ته ویلي دي چې له کورونو راونوځي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په دغه هیواد کې بیړنۍ پوځي حالت اعلان کړی او د امریکا ولسمشر جو بایدن سره په ټلیفون هم خبرې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وویل چې ولسمشر پوتین د جګړې لار خپل کړه او دا جګړه به د ډیرو انسانانو ژوند واخلي. د ښاغلي بایدن په وینا روسیه د دې ناورین مسؤوله ده. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې واشنگتن به خپل متحدان او شریکانو سره په ګډه روسیې ته ځواب ورکړي. بلورته ډیپلوماټانو تازه خبر ورکړ چې ناټو سبا په بروکسل کې د غړو هیوادونو د مشان غونډه رابللې ده او د روسیې له لوري به د اوکراین د اشغال په خاطر د نویو ګامونو په تړاو خبرې وکړي. د اروپای کمیسیون مشر اورزلا وان دیر لین ولسمشر پوتین مسؤول بلل او ویل چې پوتین اروپا ته جګړه راوړه. اورزلا وان دیر لین زیاته کړه چې له اقتصادي پلوه به روسیه وځپي او پرې به نشتي چې اقتصادي ظرفیتونه د روسیې لوړ شي او مدرن شي. د اروپای ټولنې د بهرني تګلارې مشر جوزف بورل بیا وویل چې له نړیوالې دوهمې جګړې راوروسته تر بل هر وخت د اروپا لپاره تیاره شیبې دي او اروپای ټولنه به په ډیر دقت ځواب ورکړي. د ناټو د روسي بریت په خپل وی پانه کې هم غندلې دی او دا جګړه پاراون کې بللې ده. ناټو په ورته وخت کې د اوکراین گاونډي بلاروس غندلې دی چې لدی بریده زمينه برابر کړې ده. څو ورځې مخکې تقریبا دویونه مخته بلاروس ته روسي 1500 پوجان واستول او اعلان کړی و چې هلته به پوځي تمرینات تر سره کړي، خو بیا دا پوجان له بلاروس ونه وتل. ناټو په وی پانه کې دا هم لیکلي دي چې د واشنگتن د تړون د 15مې ماده ته ژمنه ده. په دې ماده کې راغلي دي کچرته د ناټو په کور غړي هیواد بریټ وشي، دا معنی لري چې د ناټو پر ټولو غړو هیوادو حمله شوي او باید ځواب ورکړل شي. البته یوکراین د ناټو غړی نه دی. د سویډن سرتیاسم د دغه هیواد دفاع وزارت لارښوونه کړې ده چې سمدستي چمتو شي او هر راز چې کیږي د اوکراین ننګه وکړي. د پولند ولسمشر بیا په اوکراین کې د سمدستي عملیاتو د درېدو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي دي چې روسیه دې د انسانیت په خاطر له اوکراین ووزي. د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون د یو ټویټ په کولو سره په اوکراین کې د روسي برید غندلې دی او ویل دی چې سمدستي د هلته پوځي عملیات ودرې شي. د جرمني دفاع وزیر بیا ویل دی چې لا کرستن لامبرخت ویل دی چې لا هم د ډیپلوماسۍ وخت نه دی تیر، باید خبرو ته روسان کښېني او خبرې وکړي. چین بیا یو څه نرم دریس خپل کړی دی چې د اوکراین د کړکیچ په اړه د چین د بهرنیو چارو وزارت وویل باور لري چې د ټولو خواوو قانوني امنیتي اندېښنو ته به درناوی وشي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي هوا چیننګ د یو بهرني خبریال دا خبره رد کړ چې په اوکراین کې د روسیې هڅې مداخله ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې ټول لوري باید وضعیت پسې کړکېچن نه کړي، له احتیاطه کار واخلي. خو چین په ورته وخت کې په کیف کې د خپل سفارت اتباعو ته ویلي دی چې بهر راونوځئ او که چیرته کوم عاجل ضرورت و خامخا د موټر په سر باندې د چین بیرغ ودروئ چې تر برید لاندې رانه شي. او انصب د اقتصاد له پلوه پولند ته د روسیې د ګازو صادرات توقف شوي دي، درېدلې دي. د روسیې د روبل ارزښت تر بل هر وخت راټیټ شوی دی. د تر برید وروسته نن د ډالر په وړاندې د روبل ارزښت 9.6 ته راکم شو. تر حملې مخکې یو ډالر شاوخوا 10 روبل کېده. او د اوکراین مرکزي بانک اعلان کړی دی چې بانکي سیستم عادي فعالیت کوي خو د بانک کارکونکي بانکونو ته نشي.
ډیره مننه شبر صاحب چې په دې اړه تاسو معلومات را سره شریک کړل. اوریدونکو ته ژمنه ورکوو چې موږ په اوکراین کې د روسیې د یرغل او پر اوکراین د روسیې د پوځي برید مسله په خپل ټولو خبرونه او همدارنګه زموږ په آنلاین نشراتو کې څارو، تعقیبوي او وخت په وخت اپډیټ معلومات ورته وړاندې کوو. وروسته په خبرونه کې د اوکراین په کړکیچ باندې د سیاسي چارو لښنون کې او همدارنګه سیاسي فعال افرافسیاب خټک سره مرکه لرو. او لکه تاسو چې د بیلابیلو هیوادونو عکس العملونه بیان کړل، موږ د افغانستان او په ځانګړې توګه د طالبانو د حکومت عکس العمل قضیې ته څه دی دا موردونکو ته وړاندې کوو. خو وسی ولنده خبرتیا
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو واوري. په اوکراین کې څه روان دي؟ نړیواله ټولنه او نړۍ به کومې خواته بوزي؟ لویدیځ امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه به د اوکراین څومره ملاتړ وکړي؟ په دې موضوعاتو عبدالحی کاکړ د سیاسي چارو لښنون کی او سیاسي فعال افرافسیاب خټک سره مرکه کړي. دا مرکه به واورو.
چې دا اوس کم ولادیمیر پوتین اعلان وروسته چې یوکرین ته باندې باقاعده حمله شوې ده، نو ستاسو په خیال باندې دا داسې یو وړوکی دغه دی کنه؟ ستاسو په فکر باندې دا به پوره یوکرین چې دی هغه رالاندې کړي؟
ارزاده چې اول خپل غوړې دی بینو پامي هم تاسو وایم اړخ تاسو وایم څور زما کې ما 400 کې بل ذاتی رفتہ خبرې کولې، نو ما خلکو ته وی مورته زمونږ پښتنو په پخوا چې پوجرو کې راستو نو مجلس په چګولو چې زلزلې براغلې نو دی وی چې دنیا دی وای په خر ولاړه ده او دا وای دا دنیا چې یو خر نه بل خر ته اړي نو دنیا خوځي. نو نن دنیا کې هم داسې دی چې داسې مرمیږي چې کوم د دنیا کې د طاقت توازن دی په دې کې بدلون را روان دی. یو طرف ته امریکا او یورپ ته خصوصا برتانیا او کینیډا او آسټرالیا غوړي ملکونه دي، او بل طرف ته بیا روس او چین دي. نو روس او چین چې دي دا چین خو د طاقت نوی مرکز دی، اقتصادي ابر قدرت دی، او روس چې دی هغه فوجي ابر قدرت دی. نو روس او چین ورته لاس یو کړی دی او افغانستان هم چې دا وته دنیا چې دا اوس په دې وخت کې ډېر شدت سره کثیرول قطبی ده، ملټی پولر چې ورته وایي کثیرول قطبی. او دا کثیرول قطبیت چې دی دغه د وړو ملکونو ته ډېر لوی مسلې پیښې شوې او پیښېږي، بلکې افغانستان ته پیښه شوې، یوکرین ته اوس پیښه شوې. دا تاسو چې وایي تاسو کو دې کې په زړه ارزو کوم چې ما اندازه ده چې سره ویل ګران خبره ده. دا خو به روسي په اوته پته خو چې سره ورته بار نه ګوري، نو داسې ښکاری چې روس په شاید چې یو خو به دا چې ما خیال دي کوشش به دی چې رژیم چینج که په یوکراین کې داسې رژیم چې دا اوس مغرب دوسته رژیم دی چې کدا بدل شي نو روس دوسته رژیم راشي نو شاید چې دا جنگ بند ودرېږي.
او دې کې خټک صاحب سوال اوس دا دی چې د نړیوالو څخه مخبرګون دی په تیر بیا د یوکراین سره چې ولاړ دي امریکا او یورپ، هغه ساس په خیال باندې د جنگ ته وردانګلای سي عملا کنه بهر ځخه په فشار چوي په ډیپلوماټیک لارو ځخه یا مالی بندیزونه یا نور بندیزونه
زما خیال نه دی دا سې دی چې یورپ کې خودشي فوجي طاقت شته نه چې هغه فرض کړو شانو سره په داسې کچپنې مقابله وکړي. دویمه خبره دا چې یورپ کې به چې غټ دوه ملکونه دي جرمني او فرانس هغه یې ما یقین نه دی چې دغه ریسک په اخلي. امریکا چې د امریکې خپلې مسلې دي اقتصادي توګه باندې ورته مسلې دي داخلي توګه باندې مسلې دي. تاسو ته معلومه ده چې امریکې کې دننه یو سماجي اقتصادي بحران هم شته سیاسي بحران هم شته.
او سم د دمو هم د افراسیاب چې د سیاسي چارو شنن کې او هم درنګ سیاسي فعال دی په کوزه پښتونخوا کې د هغه تبصره او نظر مو اورید د اوکرين په وضعیت باندې. په افغانستان کې چې حمله روسانو سره د اوګدې جګړې تجربه لري او هم درنګ افغانستان له څلويختو کلون راځي تر هغه وروسته د امریکا او نورو هیوادونو د سرتیرو ډګر وو او په جګړه کې ښکیل یو هیواد وو. هم د اوکراین وروستي کړکیچ عکس العملونه راپارول دي. د عکس العملونه به زما د همکار په ریپورت کې واورو.
روسي د پنځشنبه سهار وختي په اوکراین کې پر پوزي اهدافو بریدونه پیل کړل. دا بریدونه که څه هم ډیر ورته نول خو افغانانو ته په نویو کلونو کې پر افغانستان د پخوانی شوروي يرغل ورپزړه کړ. د بریدونو په افغانستان کې یو لړ خبرګونونه راپارول دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز مشر ولی الله شاهین ازادي رادیو ته ویل دوی د جګړې او د نورو پر حقونو د تیری مخالف دي.
په ټوله کې مو د جګړې خلاف یو او د هیڅ ترمنځ د هم جګړه نه وسی او هیڅ چرته د هم جګړې ته شرایط برابر نشي. د چپ او حقوقو د تیری نه کیږي. ټول د یو متقابل احترام په اساس باندې ژوند وکړي.
شنون کې بیا په دې باور دي چې پر اوکراین د روسیې پوځي يرغل او په دې مسأله کې د نړۍ کې لدل بد دي لامل شي چې یو ځل بیا په افغانستان کې شته بشري او سیاسي ناورین د نړۍ لپاره وغورځوي. په ناروې کې په خواني افغان سفیر شکري بارغزي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
اوکراین باندې حمله خامخامنګو غوړو نه غوړو د سیمه په سیاست باندې ستر اغیزاتي تبي خبر ده چې د افغانستان موضوع او د افغانستان وضعیت په افغانستان کې د بشري ناورین بد نړیوال ټولنې د یادوزي.
د پنځشنبه پورې سار وختي د اوکراین په پلازمینه او د غشان د کیف په بورس هوایی دګر کې ورسته له هغې د 1400 غګونه ووریدل شول چې د روسي جمهور رئیس ولادمیر پوتین په اوکراین کې د غیر نظامی کولو په نوم د سترو پوځي عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ. د دې عملیاتو لپاره سره سم د خارکیف ښار په ګډون د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې د 1400 او دزو غګونه اوریدل شوې.
دوستان وروسته په خبرونه کې د اوکراین په اړه باندې بحث هم لرو چې پکې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم څرګندونې کړې دي. د هغه څرګندونې ما اوریدلی شي خو تر هغې مخکې څو سپورتي خبرونه.
په کابل کې د وزلوب ملي لیگ دریم پړاونه پرانستل شو. د طالبانو د بدني روزنې ورزش عمومي ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې په یاد لیک کې د 12 ولایتونو بامیان، کندز، سرپل، بغلان، بدخشان، کندهار، لوګر، پنجشیر، نورستان، فاریاب، کابل او بلخ څخه 115 ورزشکاران ګډون لري. د دې ریاست د معلوماتو لمخې دغه سیالي دروان کال د کب میاشتې له 15 تر 15 نیټې پورې د کابل د وزلوب په میدان کې ترسره کیږي چې مخې د وزلوب ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو ټاکل او په هیواد کې دغه ورزش وده ده. هیریدنی وی چې دغه لوبې له ملي ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا ملتونو جام سیالیو کې په خپل ګروپ کې له هند، هانګ کانګ او کمبودیا سره مخ کیږي. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلی چې د 2023 کال د آسیا لوبډلو د ملتونو جام په چاچونه نن د کوالالمپور هیواد د فوټبال فدراسیون په مرکزی دفتر کې تر سره شو. د فدراسیون په وینا دغه سیالي په شپږو ګروپونو کې څلور ټیمه تر سره کیږي. افغانستان په خپل ګروپ کې د روان کال د جون په میاشت کې له دریو لوبډلو سره لوبه کوي. د آسیا د ملتونو جام سیالي په 2023 کال کې په چین کې تر سره کیږي چې افغانستان او نور په شرایطو برابر لوبډل ورته د لارې موندنې په هدف سیالي کوي.
دوستانو څو سپورتي خبرونه و ما چې ژمنه مو کړې و د اوکراین د حالاتو په اړه چې روسیې له نن سهار راهیسې د اوکراین پراخ اشغال او پر دې هیواد پوځي یرغل پیل کړی دی. په دې موضوع باندې بحث وړاندې کیږي. د بحث کوربه احمد شیبر دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو. احمد شبریم با السلام علیکم. د روسیې د ولسمشر اعلان د یو شمېر کتونکو په باور شای په نړۍ کې لانجې زیاتې کړې، کمې نه کړې او له ترهګرو سره د نړیوالو پر مبارزه ممکن منفي اغېز وکړي. ولادیمیر پوتین خپل ځواکونه اوکراین ته واستول او د اوکراین پر سرتیرو یې غږ وکړ چې تسلیم شي. دی وایي موږ له تاسو غواړو چې سمدستي وسلې پر مځکه کښېږدئ او خپلو کورونو ته ولاړ شئ. زه به یې تاسو ته واضح کړم، د اوکراین ټول وسوال ځواکونه چې دا غوښتنه پر ځای کوي آزادانه کولی شي چې له پوځي مرکزونو ووځي او خپلو کورونو ته ولاړ شي. په افغانستان کې سربیره پر دې چې طالبانو له امریکایانو او نورو نړیوالو سره ژمنه کړې ده چې د القاعده او داعش په څیر د ترهګرو ډلو مخه به نیسي، خو په وروستیو کې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش اندېښنه ښکاره کړه چې په دغه هیواد کې به تروریستي هڅې زیات شي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالتونو ځانګړي استازی ټام ویسټ ویلي وو چې د داعش په وړاندې د طالبانو هلې ځلې د ستایلو دي، خو د القاعده په برخه کې اندېښنې په خپل ځای دي. د اوکراین مسلې ته پاملرنه شي د جنو په باور دغه سیالي ځلې اغېزمنې کړي او تر اگر په هغو ځایونو کې چې جګړې شته یا جګړو ته زمینه پکې مساعده ده وده وکړي. دلته د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکی او د باور جنبش مشر نجیب الله آزاد، نجیب ننګیال د سیاسي چارو کتونکی او د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ته مو بلنه ورکړې ده چې په بحث کې سره برخه واخلي. لومړی په ورشم آزاد صاحب، آزاد صاحب څه فکر کوئ د اوکراین مسله به په نړۍ کې خصوصا د افغانستان غوندې ځایونو کې د ترهګرو په فعالیتونو څه تاثیر وکړي؟
ګورئ، ترهګري داسې څه نه ده چې دا یو آسماني ځواک دی، یو طبیعي فوق العاده قدرت دی چې له یو خوا دې راځي او څوک دې ونه توانی چې هغه مخه دې ونیسي. ترهګري له بده مرغه د هیوادونو د سترو قدرتونو بیا په سیمه کې د نورو قدرتونو د منافع او د ساتلو په موخه باندې ترهګري جوړیږي او بیا همداسې تمویلیږي او بیا یو د بل د ګټو د مخنیوي لپاره کارول کیږي. هغه عموما په دغه سیمو کې یا په دغه یو ټاټوبي کې ترهګري څخه استفاده، ځینې سوء استفاده او ځینې استفاده د خپلو ګټو لپاره کوي چې هغلته زمينه او مسایله وي. له بده مرغه افغانستان اوسني وضعیت کې یو له هغه جغرافي څخه دی چې هلته د جګړې یا په بل معنا د ترهګري ودې امکانات ډېر زیات دي. څو لاملونه دي. لومړی دا چې نړۍ د افغانستان څخه د وټو ډېر کمه موده کېږي او په افغانستان کې چې کومه شل کلنه جګړه وه هغه د سترو قدرتونو بیا د سترو قدرتونو را لاندې د هغو د منافع او د ساتلو لپاره د وړو قدرتونو په سیمه کې لکه د افغانستان د ګاونډي هېوادونو په ځانګړې توګه پاکستان او نورو هېوادونو د ګټو لپاره جګړه وه او اوس هم هغه جګړه روانه ده او هغه ګټې نګول کېږي. دوم برخه چې تاسو خپل مقدماتي خبرې کې یادونه وکړه د یوکراین مسله ده. یوکراین مسله د یوکراین مسله نه ده، دوه ستره قدرتونه یا قطبونه بیا مخامخ کېدل دي لکه د متحده ایالاتونو د روسیې او د هغه لپاره د افغانستان بیا بېرته دغه شی وه یو ټاټوبه کېدلی شي چې روسیه او منځنۍ آسیا ته ګواښونه ته زیات شي. درېیم بحث دا دی چې اوسني واکمنان یعنې طالبان په افغانستان کې هغه تر اوسه نه دي توانېدلي او دومره ژر نه شي توانېدلی چې هغه دې په بشپړه توګه که په هر ډول وي هغه د دې جغرافیې منافع هغه مصونیت ورکړي. ځکه چې په افغانستان کې شل کلنه کوم وضعیت شل کلن تېر سو، یو خوا د طالبانو جګړه او بل خوا په افغانستان کې د سیمې او د نړۍ استخباراتي جګړه. نه په افغانستان کې داسې واړه هیوادونه اروپایي هیوادونه لکه ناروی دا هیوادونه هم په افغانستان کې خپل منافع لپاره خپل استخباراتي فعالیتونه درلودل. بیا په لویه کې به د سیمې د هیوادونو لکه پاکستان او ایران او
هندوستان په امدی برخه کې به د ننګیال صاحب نظر هم واخلم. ننګیال صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د اوکراین مسله د په افغانستان کې د ترهګرو له فعالیتونو سره ارتباط لرلی شي؟
زه فکر کوم هر څومره چې په د اوکراین کړکیچ او همداسې په نړۍ کې بل هغه کړکیچ چې متحده ایالات پورې مستقیم تړاو لري او د اروپای ټولنې سره اجدا دواړه هیوادونه په افغانستان کې په ډیرو شلو کالو کې ډیر دخیل ول په یو نو یو ډول باندې، څومره چې دغه کل کې چونه زیاتیږي افغانستان ته توجه کمیږي او همدا نړیوالو مرستو په شکل کې هم په طالبانو د فشار په اړه باندې هم ډیپلوماټیک انګیجمنت چې دوی ورته وایي هغه کمیږي. نو طالبان ته یو فضا هم آماده کیږي چې په دوی باندې نظارت کم شي او تاسو ګورئ طالبان نړیوالو فشارونو له امله باندې داوه کوي چې دوی د القاعده سره اړیکې پرې کړې دي یا په افغانستان یا د نورو نړیوالو ترګرو ډلو سره دوی اړیکې نه لري. دغه نظارت کم شي، توجه افغانستان ته کم شي، نه وادا چې بشري ناورین زیاتیږي، د بشري ناورین د زیاتوالي پراخوالي په نتیجه کې هم ترګر ډلې افغانستان ته ځي، د وجد څخه سوء استفاده کوي، په طالبانو باندې د نړۍ نظارت کمیږي، فشار کمیږي، هغه هم طالبان کولای شي چې سوء استفاده وکړي، بیرته خپل اړیکې د نړیوالو ترګر ډلو سره د القاعده په شوګه کاوي سره پالي کې افغانستان خدای مکړه دی.
مننه ننګل صاحب. مجاهد صاحب، د طالبانو د حکومت دریز د اوکران په برخه کې څه دی؟ کدا روشنه کی
د اسلامي امارت دریز؟ البته په ټول او قضیاو کې چې هغه د جنگ په لور ګامونه دي او د بې ثباتۍ په طرف دي، موږ هغه نه خوښو، ځکه چې موږ تجربه کړې ده په افغانستان کې تلوي کړه جنگ، موږ ترخې نتیجې لرو. نو خو وختونه مو دا د ټول هیوادونه د جنگ لاره نه، بلکې د دیالوګ او تفاهم لاره خپل ستونزې حل کړي. دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده، په خیر ده، او جنگ او بې ثباتي د ټول سیمې په زیان تمامي. نو موږ هغه کې د وختونه کوو چې باید جنگ نه وي او تفاهم رامنځته شي.
یعنی تاسو دریز دا دی چې روسیا باید په اوکران باندې حمله ونه کړي؟
طبعا هغه ټول منازعات د جګړې باعث کی ګرځي، هغه منازعات باید حل شي چې د جنگ باعث شوي دي. نو که تفاهم وشي، خبرې وشي، روسیا هم طبعا غوښتنې بلري، اوکراین هم، نو د دواړو تر مابین د دیالوګ پلوي.
مجاهد صاحب، دغه اندېښنه چې ننګیال صاحب هم اشاره ورته وکړه او آزاد صاحب هم، څه فکر کوي چې د دغه سي نړیوالې مسلې به افغانستان هیر نه
کړي؟ اسلامی امارت مسئولیت لري، هغه دا چې افغانستان د هیڅ هیواد په ضد نه استعمالیږي او نه هم د چاته موږ جای ورکوو چې د افغانستان له خاورې په استفاده بې ثباتي رامنځته کړي، افغانستان کې یا په سیمه کې یا بل هیواد. دا تعهد ده، دا اسلامی امارت تعهد کړی ده، او دا تعهد د لاتینی پلوه مکلفیت ګرځي چې باید عملی شي. قتل دې سیاسي موجود باندې حکومت نظر ورته قتل کیږي، او دینی تعهد ده، او تعهد مسلمانان له ټولو نه زیات متحد پاتې شوي پاتې کیږي، او دا به موږ هم ثابتو. افغانستان نور د آرامش او قرارۍ په لور ګامونه اخلي، د آبادۍ او پرمختګ په لور ګامونه اخلي، او ان شاء الله بې ثباتۍ ته بدلته چاته گنجائش نه وي.
لا څو تنو افغانانو څخه مو د اوکرين د ورستۍ قضيه پاړه چې روسي وربندې يرغل کړي، پوزي يرغل نظرونه پختلې.
زما پام ک روسیا په اوکرين رښتینی باندې باندې بریدو کا او جګړه ون خلی، نو یو خدای چې په ټوله کې افغانستان د نړۍ په جغرافي کې دغه سیو هواد دی، کله نړۍ په هر کونج کې تاوتریخواله رامنځته کیږي، په یو ډول نه یو ډول اثرات په افغانستان باندې مرتب کیږي. خو که چېرته دا جګړه ونخلي، مخامخ اغیزې په افغانستان زما له نظره دا دی چې یو به افغانستان د نړۍ د پامه ولویږي، او په دې بدو شرایطو کې چې اوس افغانان ورسره مخامخ دي، بل دا چې په نړۍ کې به د توکو په ځانګړې توګه د سون توکو بیې لوړې شي، چې دا مخامخ افغانستان یو مصرفي هیواد دی، په دې باندې اغیز کوي.
زه فکر کوم چې د افغانستان خلک تر ډیره له تیرو جګړو څخه دوی اغیزمن دي، د جګړې ناوړه اغیزې دوی له یاده نه وځي. کله چې د دنیا په هر سر کې جګړه وشي، نو پرته له شکه چې دوی متاثره کیږي. د دې جګړې ناوړه اثرات په افغانستان هم شته، ځکه چې افغانستان اوس یو داسې مرحله کې قرار لري چې یو خوب اقتصادی فقر دلته همداشان جګړو ځپلی ده څلوېښت څه باندې څلوېښت کاله کېږي چې دلته جګړه شوې ده. نو د ګاونډیو هېوادونو که چېرته لرې وي یا نږدې وي چې هر سر کې وي جګړه وي ناوړه اغېز یې دوی سره موږ باندې کېږي، ځکه چې موږ د نړیوالو مرستو ته اړتیا لرو. کله چې نړۍ په جګړه کې ښکېل شي نو دا ښکاره خبره ده چې موږ یې له پامه غورځو.
د پر اوکراین د روسیې د یرغل پتړاو په فیسبوک یم موږ ته غنو اوریدونکو نظرونه او تبصرې راستولې دي، همدارنګه زموږ پر واتس اپ هم نظرونه او تبصرې راستولې دي. زه یوازې د یو اوریدونکو یا لیدونکو تبصره راخلم چې ولنډې را لګلې ده. ویلې دي چې زما په خپل کورګې وران دي، د چا چې ورانې مینې ګورم وژاړم. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري پام وکړئ. یو بیا د مهمو خبرونو سره ټکو ته دا رویټرز خبری اژانس خبر ورکړ چې د ناټو جنگی الوتکې د تیارسۍ په حال کې دي. ټاکل شوې ده چې سبا د ناټو د ډیر شغلو هیوادونو مشان غونډه وکړي او د اوکراین په اړه خپل تصمیم ونیسي. دا اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی او سلاکار وایي چې پر دې هیواد د روسیې د یرغل د برید په لومړیو شیبو کې شاوخوا څلوېښت اوکراینیان وژل شوي او لس تنه نور ټپیان شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن اعلان وکړ چې له روسیې سره یې ډیپلوماټیک اړیکې پای ته رسولي او له اوکراینیانو یې غوښتي چې د روسیې د یرغل په وړاندې د خپل هیواد دفاع کې مرسته وکړي. هغه ویل چې له دې دفاع سره د یو ځای کېدو په خاطر خلکو ته وسلې ورکول کېږي. وروسته له هغې چې روسیې پر اوکراین هوایي بریدونه پیل کړل او اوس یې دغه بریدونه د مزک لارې هم پراختیا ورکړې ده. په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د یو بیرل بیا له سل ډالرو پورته شو او په نړۍ کې د ونډو بازارونه هم ولوېدل. د روسیې روبل هم د ډالرو په وړاندې خپل ارزښت لږ تر لږه 9% کې له لاسه ورکړی دی. تاسو د ازادۍ راډیونه زموږ غږ اورئ. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو وسلوالو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ شخړه شوې چې له امله یې د سپین بولدک چمن دروازه د مسافرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عمومي رئیس ویلي افغانستان ته د سفر موخه له نږدې د بشري وضعیت لیدل او څارنه وه. رابرټ ماردینی دغه خبرې د افغاني سرې میاشتې ټولنې له چارواکو سره په لیدنه کې کړې دي. د بی پولي ډاکترانو سازمان د افغانستان روغتیايي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دې سازمان په یو بیان کې ویلي اوس مهال دغه جګړه ځپلې هیواد کې خلک د اقتصادي ستونزو له امله د ځان او خپلو ماشومانو د درملنې توان نه لري.
مخکخی خزی
د ازادۍ رادیو د مخکخی خزی پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په سړو ولایتونو کې د پوهنتونونو پایل ته لږه موده پاتې ده. آیا انجونې به پوهنتونونو ته د تګ اجازه ولري او که هو په کومو شرایطو؟ پوهنتونونو ته د نجونو تګ څومره مهم دی او د ټولنې لپاره یې اغیز څه کېدای شي؟ خبرونه کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. راسره میلمنی دي د پوهنتون استادان تلوسه اصولي او ګلڅانګه لمر. راځي چې بحث پیل کو. میرمن تلوسه اصولي بحث ته یو ځای شوې ده. اصولي په پوهنتون کې استاد ده. لدی بو پښتو چې نوی کال ته چې لږ شپې ورته پاتې دي څه هیله شته؟ آیا انجونې به اجازه ولري چې درسونو ته لاړ شي په پوهنتونونو کې؟ مهرباني وکړئ.
اول خپل سلامونه او نوکې هیلې ته تاسو ته او ټول وطنوالو ته وړاندې کوم. د خدای غواړو کو ما غواړو چې پاک الله دې دا شېبه را ورسوي چې زموږ ګرد انجونې فاکولټو ته لاړ شي. موږ تاسو ته معلومه ده چې د علم د ژوند په هر اړخ کې د انسان د لارې مشال او ټول مشکلات حلوي. نو موږ امیدوار یو چې طالبان هم د عصر او د زمان سره غام واخلي او مش په دې پېژو چې د یو جامعې نیمه برخه انجونې یا شزینه قشر تشکیلوي. نو کچیرې دا قشر به سواد پاتې سي نو جامعه نیمګړې ده، او زه په دې ایمان لرم چې زموږ انجونې په ډېر شوق او علاقه د هر نو شرایط چې دی وای دی حاضر دي چې خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. یعنی یو انسان که علمیت نه لري نو هغه یو مړ جسد دی. نو ځکه زموږ افغاني انجونې تر اوسه هم ډېر مشکلات یې ګاللې ده، که د محیط مشکلات، کورنۍ مشکلات، دولتي مشکلات، بیا هم خپل تحصیل ته ادامه ورکړه. دی حتمن ځي او په ډېر شوق علاقه هر نو شرایط چې دی ولري دی حاضر دی چې خپل درسو ته ادامه ورکړي. نو موږ هم د طالبانو ساده هیله لرو چې دی لطف وکړي د زمان او عصر سره خپل شاوخوا مملکتو ته وګوري او د دوی سره سام ګامونه او علمي ګامونه پورته کړي، تر څو چې دغه دومره د جنګ فشارونه، محیطي فشارونه، کورنۍ فشارونه، اقتصادي فشارونه چې پر نجونو باندې سته د دوی لخوا یو نوکی فشار لږ شي.
بله میرمن اصولی، تاسو په پانتون کې عملا تدریس کوئ، دغه بهیر لنګدې ګوري ځینی محدودیتونه طالبانو وزکړي، مثلا د پانتون ته دننه وتولاري جلا کړی دي، انجونو ته علیحدہ دروازه ده، هلکانو ته علیحدہ دروازه ده، مثلا په ټولګیو کې هم دوی وایي چې ټولګي سره جلا کړی، حکم ټولګي چې د جلاوالي امکانات نه لري هلته دوی پردې لګوي، او دغه راز انجونی چیزی پانتونونو ته مثلا حجابونه به غوندي یا به هم پرده کوي. ځینې محصلان شکایت کوي چې دغه هغه محدودیتونه دي چې په یو ډول د دوی په درسي بهیر باندې اغیز کوي. آیا همداسې ده او کنه فکر کوي دا هم غنیمت ده چې حداقل پوهنتونونو ته د تګ اجازه ولري؟
نو زه ستاسو د خبرو سره واقعا موافق یم چې دی اجازه ورکړي چې د مقصد دی خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. اوس که موږ شرایطو ته وګورو چې دا شرایط دی بندیزونه دا کارونه کړي دي، موږ دې ته وګورو په کور کې کښېنو چې موږ نه ځو، دا خو بیخي مرګ دی. نو بیا هم تر مرګ یو بې علم انسان مړ دی، جسد دی، نو تر هغه دا ښه دی. او راځو دې ته چې طالبان دی، چون زنه پیژن دی زانونه طالب گنی، طالب ملا یعنی پو او فامیده. زنه پیژن چې دی ولی دایسی کهی بی بی خدیجه یو تجار شزه و پا آغا وقتی از مور شزه 200 کال مخ که شزه تو خپل حقوق واقعا ورکرل سویده. آیا یو آل علمان که مور تاسی دا فکر وکو پا دغه شیانو مور کولای سو چه دا فساد او بد اخلاقی آغا مخنیوی وکو؟ پا هیچ صورت نه. مور کولای سو چه ذهنیت سازی وکو دا علم او معرفت دروازه د دی په مخ کلاسیکو او دی واقعا د یو واقعي انسان په توګه وروزو، هغه وخت دی چې خپل د فسق او فساد یا فحشا لمنځي په پردو اچولو په دې شین. آیا د تیر عمر ته چې موږ وګورو او دی خپل تیر وختو ته وګوري، هیڅ فسق او فساد او فحشا په جامعه کې نه و چې چادري وو یا خلک په کورو کې ناس و سواد نه و، بله دا شیان وجود درلودی. د دې مخنیوي په پرده اچول دروازه بیلول نه کیږي، دا په علم و معرفت، د علم معرفت په جامو کې شاګردان روزل، محسنین روزل چې دی باید خپل ځان وپیژني، خپل جامعه وپیژني، خپل خدای وپیژني، خپل فرزند، خپل اجتماع وپیژني. زه د چیش لپاره خلق شوی یم، زه چی شی باید وکم؟ دغه مسائل چې دی خپل شاګردان ته اجازه ورکړي چې د مش تر اوسه واقعا متاسف پیژو چې څومره شرایط، څومره بد اغیزه جنگ، اقتصاد، جنجالونه ده ګرده پر زموږ پر محصلینو باندې تاثیر کړی، د زموږ معلمین، زموږ استادان و نه سو کولای چې یو ښه شخصیت جامعې ته تقدیم کړي، نیمګړی نیمګړی تقدیم کړي. نو ځکه دغه مسائل په پرده اچولو او دروازه بیلولو نه کیږي. دا
په دې هیله چې دغه محدودیتونه یو څه بیرته نرم سي، یا حداقل د وخت په تیریدو ممکن نور لار چارې ورته ولټول شي، المنځه ولاړ سي. راځي چې بل استاد ګلڅانګ المر هم سټډیو ته وصل ده، تاسو هم ښه راغلی. تاسو څه فکر کوئ دغه نوی کال ته هیله څه دي په سړو ولایتونو کې؟ ممکن په څو ورځو کې یا په څو اونیو کې پوهنتونونه پیل شي، شاګردان، انجونې، څومره محصلان علاقه لري چې لاړ سي د محدودیتونو تر چتر لاندې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي؟
مننه، خوشاله اوسئ. زه هم خپل سلامونه تاسو ته محترم خویند او ټول درنو او دونکو ته وړاندې کوم. خوشحاله يم چې نن ورځ په ګډون کې نن ورځ په باس کې زه هم ګډونواله يم. هو لکه څنګه چې تاسو او محترم استاد هم ورته اشاره وکړه، هیله شته ان شاء الله بل شته. لکه څنګه چې په ګرمسیر پانتونونو کې شروع شوې دي پانتونونه ګرمسیر ولایت کې، نو هلته الحمدلله په کوم ځای چې مونږ معلومات لرو کوم داسې ناهیلي خبرې نشته نه ښکاري. یعنی زمونږ خویندې روانې دي په نارمال ډول پانتونون ته، نو انشاءالله هیله ده چې کابل پانتون یا داسې نورو سرتیرو پانتونونو ته به هم انجونې خپلو ښوونځیو ته ځي. او دا یو ډېر اړین ګام دی په کومه ځای چې ښکاري. الحمدلله اوس ټول دې ته متوجه شوي دي چې اوناس چې دي دا دی د قشر یو ډېره اړینه او مهمه طبقه ده، او که چېرته اوناس تحصیل ونه لري نو دا ډېر ستونزمن دی چې مونږ یوه داسې روشنفکره ټولنه وړاندې کړو چې بیا وکولی شي د هېواد په آبادیو کې ونډه ولري. نو دا به انشاءالله ډېره هیلهمند ده او ښه شي دي اوسي چې زمونږ خویندې وکولی شي بیرته پښتون ته راشي او خپل زده کړو ته ادامه ورکړي.
او د وی استاد په توګه تاسو چې په دې تیرو څو میاشتو کې اوسه خو د سوي چې د وضعیت کورونا هم خرابه ک په ټوله نړۍ کې، مثلا په میاشتو په انټرنټونه نه وو انلاین درسونه، او په افغانستان کې خو د انلاین امکانات هم کم دي ځکه برېښنا او انټرنیټ په غوښته کې باندې نه ده. اما اوس بیا د رژیم تحول سو بدلون راغی، مثلا څومره تاسو په کور کې مثلا د تدریس بهیر نه لري پاتې کېدو، تاسو څومره مثلا د تدریس پایل ته تګی کړی چې تاسو بیرته ورشي او خپل محصلانو ته تدریس وکړي؟
طبعا یو څه ناسه اغیزه خو لري هم په استادانو هم په محصلینو باندې، او دومره چې مونږ دې تلیواله تر څو په خیر سره بیرته د پانتونونو دروازې خلاصې شي او مونږ وکولی شو خپل مسؤلیتونه ادا کړو. او همداسې زموږ محصلین هم لکه څنګه چې زن سره مونږ تماس کوي د واتساپ له لارې یا داسې، نو هغوی ډېر زیات لیواله دي او ډېر خوشحالي څرګنده کوي چې دوی بالاخره وکولی شي بیرته پانتونونو ته راشي. نو طبعاً د څو وخت چراغ لدا باغی زلری خو مونږ بختل کوشش کوو، دی به هم ان شاء الله کوشش کوي تر څو د خلاصې یو حد سره ادا کړو. او دا چې استاد هم ورته اشاره وکړه چې بیخي په کور کې نه ستل شي یا کینی چې بیخي د پوه نه ورسته خواشین دا بس منځمن پاري، دوی هم دا درک کړی ده. نو دوی اوس دومره لیواله دي درسونه ته، یعنی که چېرته دوی ته ځینې قیدات که وی هم په لږه به هم دوی ان شاء الله خپل درسونه ته حاضر شي، او خصوصا د څلورم سنفونو یا هغه مسلین چې داخله ان شاء الله خلاصيږي ورسته سمستري دی، دوی ډیر زیات لیواله دي. او موږ دا هیله لرو چې ان شاء الله هر ډول ستونزې چې را مخته کیږي کړي تا ګور تا کو محل کې، یعنی د ترانسپورټیشن په برخه کې یا په دروازو کې یا چیک پوینټونو کې، نو دا به ورسته معلومیږي ځکه چې کله چې پوینټونه شروع شي دا به ورسته معلومیږي چې زموږ محصلین کوم ستونزې را مخ دي او د کومه هده امکانات شته چې ان شاء الله د دوی ستونزې حل شي.
بله استاد څنګهلمر، تاسو ته څه ویل شوې دي سره لدی چې ممکن نګدي ورځو کې تاسو پانتون ته ولاړ شي خپل تدریس پیل کړي، محصلانو ته خو به تدابیر نیول شوې وي، لارې بیل شوې دي، حتی ټولګي هم ممکن سره بیل وي په پرده یا ممکن دا چې ټولګي سره مکمل بیل وي، تاسو ته څه ویل شوې دي په کوم تاریخ تاسو غوښتل شوې پانتون ته داسې حال احوال درکول سوي او کنه تاسو هم لا په معلوماتي خلا کې؟
لکه څنګه چې اعلان وشو رسمان د لوړ زده کړو وزیر اعلان وکړ چې په اوم دهود به په سرسیرو ولایتو کې هم پانتونونه شروع کیږي، نو همدا اعلان موږ ته هم را رسیدلی دی تر اوسه د پانتون څخه، یعنی د کوم مشخص ادرس څخه چې هغه زموږ پانتون دی دلی څخه موږ ته کوم احوال نه دی راکړل شوی، خو ټول چې په جریان کې دي همدا عمومي اعلان شوی دی چې ویل شوي دي په اوم دهود به انشاءالله پانتونونه خلاصیږي او درسونه به شروع کیږي، نو ان شاء الله چې پاندې تاریخ به پانتونونه شروع شي.
او تاسو هم زی په همدې تاریخ کې کوم احوال هم در نسی تاسو به زی خپل تدریس ته به دوام ورکوي؟
ان شاء الله زم ما به ګورو شي څنګه کیږي، او په ومن تاسو څنګه رسمان اعلان شوی دی الوړ زکه وې چې دا اعلان کړی دی، نو ان شاء الله زم ما نیته زب زم او ان شاء الله که مسلین برغلی او موږ خپل تدریس ته دوام ورکوو.
او سلامات او سیمنن را سره وسی او ریدونکو تاسو هم کولای سي خبرونه ته زنګ راو وهي د مخکخه خزي پروگرام دی په نننی پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې دغه د پسړو ولایتونو کې هم څو ورځو کې په انتونونه پیلیدونکو دي د نجونو محصلانو ورتګ څومره مهم دی که چیرته نجونې محصلان خدای مکړه له تعلیمه پاتې کیږي له تحصیل پاتې کیږي پر ټولنه یې ناوړه عواقب څه کېدلی سي او که دوی پوهنتونونو ته ځي نو ګټې څه کېدلی سي د ټولنې لپاره. تاسو هم ټلیفونونه راواخلئ، سټوډیو ته زنګ ووهئ، زه به درته شمیرې اعلان کړم. د تماس شمیرې د سټوډیو سره 00420212500 بل شمیره ده 00420212500. که انټرنیټ لري زموږ واتساپ ته هم اړیکه نیولی سي، د واتساپ شمیره ده 00420212500. اسکایپ رادیو ټکی ازادي مو د اسکایپ آدرس دی، کولی سي چې اسکایپ ته هم اړیکه ونیسي. نو اوریدونکو به هڅه کوي چې سټوډیو ته وصل شي. اوریدونکو وصل دی، مهرباني وکړئ. ازادي رادیو د مخکخو خزو پروګرام
بزرګ مزریه د محل کندهار ولایت کې تو د ماشکم دا غوډه فانتینو خو د نارینه وو د پاره ما ډیر خوښ نشم نارینه وي هغه زنانه چې زمو په قران او په کتاب کې معنا الله رسول وایي چې معنا زنانه وو د پاره
د دې اورور اړیکه پرې شو. لا بل اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده
لودین سیاپ ته سلام او ملمنو ته سلام او ټول اوریدونکو ته سلام وای. محمد همدر در سره پاډی کا کین لغمان.
مهرباني وکي همدر صاحب ستړي مشي. تاسو د خبرونه پر موضوع څه راته وایي؟
زه خو به دغه نه وایم محترم مرور سي کنه تعلیم خو سی او رزم کدی نری او کدی خزینه دا شاته پاتې کیږي. نو دا معلومه خبره ده چې تاوان ده دغه په ژوند باندې په ټولنه باندې کنه دغه تاوان غورځيږي. او یو خبره کزه ده چې هغه په شکل وایم چې زه وایم چې دغه حکومت به د موږ اوس مشران دي کنه باید د دې امر تمنګه وګورو او د سه دومره معمولی خبره کنه خبره خو غته ده خو خیر موږ باید د سه ونو کو سی او یو خدای ستونزه ده او بل موږ نور ستونزه جوړې کو. مطلب موږ باید عوام او سیله او کلندا خبره بدا وکم چې باید موږ یو بل ته او سیله ولرو. افغانان هم مشران کشران ته او سیله وکيو، مشران باید کشران ته او سیله وکي کنه. او بس خدای لوی دا نو مې د کیګو باندې بس په خوام کوم کې کرو کو د طالبانو سیس کمی صاحي ور سره شل کلو نو یال ته دا تعلیم نو اوس خو بیام دی خودي دا تعلیم ته وخت ورکړی د سر روان کال ته به ټول خوشی سینو موږ دې ته ډیر خوشبینه
ایسی ان شاء الله سہولت. همدر صاحب پټولونه کې چې ځوان کې څه فکر کوي چې چیرته مثلا محصلان یا انجونې لپانتو نه فارغه کیږي، ډاکټران کیږي، خون کیږي، مثلا د ټولنې په نورو اړینو برخو کې کار کوي، څومره د ټولنې لپاره ګټي زیاتې دي؟
ډېر زیاتې دي، ډېر د څه زیاتې دي. ګوره نن سبا خو لو محترم ورور دا نړیوالم خلک باندې پیژني کنه چې مطلب تعلیم وکي او ملک ترقی د ترقی ثواب د کور ثواب د هغه شخص د ترقی سبب ټول هم دغه تعلیم جوړیږي. نور خو شي نه سي انسان مطلب قوت
خادي دی. اوریدونکو اړیکه هم پریش ولا بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکي. ازادي رادیو ده د مخکخو خزو پروګرام زموږ غاوري، مهرباني وکي استډیو سره وصلی.
السلام علیکم تاسو محترم او ملمنو خیندو ته سلامونه او نیکې د مشرقي نه تاسو لرلین تیمه. زما خو دا نظر ده طالبان باید د خځو تعلیم ته توجه وکړي، د خځو لپاره جلا سینونه جوړ کړي، د اسلامي او شرعي حدودو په نافذولو سره خځو ته اجازه ورکړي چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. او بل خبره دا کوم دا خور چې مخکې ویلې چې دوی باید د منطقې د هیوادونو سره ځان عیار کړي. زما په نظر باندې دا خبره د اسلام سره تقریبا په ټکر کې ده، ځکه دا یو اسلامي ټولنه ده. دلته باید شرعي هغه شرعي احکام او حدود باید نافذ شي. په هغه حدود کې باید خلکو ته اجازه ورکړي چې دوی تعلیم وکړي. یو غربي ټولنه ده، یو امریکایي او اروپایي ټولنه ده. هلته هلکو جلۍ په یو میز باندې په یو چوکۍ باندې کینی که دا کار کوي نو دا خو د اسلام سره په ټکر کې ده. او بل خبره دا طالبانو شل کار دلته دلته وینې توی کړي، قرباني ورکړي، دا جهاد کړي، دې په خاطر باندې کړي دلته شرعي نظام نافذ شي. نو کدا شرعي نظام نافذ نشي نو دا خبره خو دی غلطه ثابت کیږي. دوی چې مثلا دا غاله کو جلی پیو سم کې سره پیږي او مېن مثلا ته حجاب هم پردن نه دا د اسلام سره مطابقن تا کار ده. او د تعلیم موږ مخالف نه باید تعلیمي ته اجازه ورکړي او باید زمينه وته مخایي دي.
سلامات اوسې کور مو ودان، نظر مو اوریدل. شو فکر کوم ډېر ټینګار هم پر دې ده چې تحصیل دی پایل سي دنجونو دا چې سره قوم دی پایل سي پرده دی وی نه وی دا فکر کوم فرعی مسائل دی په دوی به شاید انجونی هم لانجه و نکی ځکه د افغانستان ټولنه هم اسلامی ټولنه ده نه نوی اشاریه نه نوی تقریبا ټول ولس مسلمان ده ټول دغه شی غوالي شاید ور سره ډیر مشکل و نه لري. مننه سلامات اوسئ بل اوریدونکو راخلو د دې نظر به واورو مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو ده خالي کې پرې کېږي متاسفانه راځو خپلو مېرمنو ته یو بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو ده خبرې وکړئ.
سلام علیکم.
علیکم سلام.
تاسو سلامونه وایم.
مهرباني.
په دې دغه پاسپورت پانتون د جنکالو پانتون باندې قران عظیم شان کې واضح دي کله ویلي چې تعلیم په دنو په خلاف فرض ده.
او نو دغه بعضی کسان بیا ولی مخالفت کوي وای چې نه انجونې د تحصیل نه کوي یوازې د دینی زده کړې
نه مخالفت نه کوي پښتر چې هغه کمر وروغه کې د غوډیر څه وخت ویلې ځکه چې طالبان د تشل کال جهاد کوي ویني چې کوي قربانیان یې ورکړي هر څه چې په شوکات د اسلام کې باید دي مونږ دلته قران مشان قانون لرو مونږ اسلامي مسلمانان یو دلته چې کلمره او کخزه تعلیم یعنی په فرض د په باندې خو په توکات یو قانون دی اسلامي کې دا پیښته چې کوم ورو لريخته وي یو نارمه نارمه کخزه یا پیغله چې په میس کې یو نارمه ملک سره داسې خوشحالان ده کنه انسان د خامخه نو باید دلته یو قانوني او شریعتي باید یو فرض په وتی کچېته په نده مو خزه باندې تعلیمونه کې خزه ته تعلیم ضرورت ده خزه جامع ته ضرورت لري خزه د ملک ترقی لپاره خزه د یعنی په اول پیرن ودله توان ته غو ډاکټر نو نه کچېته ډاکټري نو هغه نامره خزه سره دیغه په لاس لاس وهلو په غو باندې غوښته نه ډاکټر هم د صحیح ډاکټر محروم ده خو بیا هم خزه چېته ډاکټري دا به ډیره کوي جامع لپاره ترقی دغه تجارت بیبی خدیجه پښته چا خور ویلې بیبی خدیجه تجارت کړی خزه کوي تجارت وکي تعلیم وکي
هغه څوک چې خپل چوکاټ دی او قانون دی اسلامي کې او همدغه چوکاټ کې تاسو چمتو یې چې مثلا خپل خور یا خپل لور ولېږي چې چیرته اسلامي چوکاټ ورته برابر وي یعنی تحصیل ته څومره لیوالتیا لري تاسو د نجونو په ټولنه کې
با پښته نه ته مخې ده چې ویلې چې خزا د بای ډاکټرې خزا بای تجارې خزا بای دغه ضرورت خو ته بيخي زاشت زیات ضرورت ده ځکه چې هغه انسان د حق لري په جامعه کې د ملک او وزبه دا حق لري تجارت کې پر ډاکټري کې پر تعلیم کې تبدات کې وی حق لري خو ما د مخکین فیصله وکړه چې په داخل د جوکات اسلامي کې باید
سلامات اوسئ. کور مو ودان ډیر ډیر مننه اوریدونکو نظرونه مو واوریدل خاصه نظرونه وو د ټولو اوریدونکو نظر هم دادی چې تعلیم فرض دی پر خزه او نر باندې هم دینی تعلیم او هم عصري تعلیم دواړه سره په ټکر کې نه دي. راځي چې بیرته خپل ملمنو ته ورسو میرمن تلوسه اصولي د پانتون استاد لتا سره به بحث وغځو. اول فکر کوي د جنو په تحصیل دومره ټینګار کوي خصوصا نړیوال چې کله طالبان سره موضوع شریکي وي باید تاسو جنو ته تحصیل اجازه ورکړي په مجموع کې نفس دې ټینګار په څه کې ده یعنی د ټولنې لپاره د جنو تحصیل ولې مهم ګڼل کیږي؟
ستاسو په اجازه اول زه د ورور ته سوال چې دی وکي ما زما هدف ما په خپل خبرو کې ونه ویل چې طالبان د غربي مملکتو ته وګوري مال خپل غونډي او خپل اسلامي مملکتو ته وګوري پاکستان فرزند تاجکستان افغانستان پاکستان او ازبکستان کوم د ګرد زموږ شاوخوا هم سایګان مسلمانان دي آیا دی دغه څه کارونه کړی ما د هدف داسې او ما د حجاب پیسې کې ما هم تاسو ته هر نو شرایط دي زموږ جنونی پیغله شزینه قشر زر دي چې خپل تحصیل ته ادامه ورکي او بل زما خواهش دغه کورنۍ صد د اولاد په تربیه کې هم کورنۍ پاته راغلي دي هم فرزند استادان او پوهنتونونه البته رول شرایط دلوده چه هم کورنی موش که خپل اولاد د اسلام پا جامعه که لوی کو او د اسلام احکام رو بازده کرو او اغا پر اسلام حقیده و لدی آی دا امکان لدی چه شیطان دی پر اغا حاکمی موش باید پر شیطان حاکم و وسو ده نر پسند که کشنو ده ارور فکر رو باندی وکو ارور ده دغس خبرت متوجیس موش باید خپل اولاد صحیح تربیه کو ده اسلام پر احکامو باید اغا پوکو راست استاس اغا سوال ده نو جهانی طولن و خود ده خود ده شز و حقوق ده قرآن پاک ده حق پر کرده ده اسلام دین دو سوا کال ده سور سوا کال ده مخ ده حق پر کرده ده نو موش چو کیو چه ده حق زین واخلو د درست د اسلام په چوکاټ موږم د خپل اسلام را باندې ګراندي موږ د اسلام په چوکاټ کې غواړو د تحصیل او موږ ګرد انجونی هم د اسلام په چوکاټ کې غواړي لکن په دې تر دې چې پرده وزړو دا ښه دی چې د خپل اولاد زړونه پاک وروزو.
استاد سمد دغه څوارلس سوه کاله مخکې اسلامي شاعرو کې تقریبا د ټولو ځایونو کې د ښځو او نرانو حقونه واضح دي او ټینګار هم شوی چې تعلیم په دواړو فرض دی. اوس څه وشي چې دغه نوي نظام سره یا نوو بدلونونو سره نجونې محصلان خپل ځان عیار کړي شرایط به ممکن یو څه سخت وي، یو څه مثلا حجاب کول، یو څه مثلا پرده کول، یو څه په بیلابیلو دروازو پوهنتون ته تګ، دا به یو څه مودې لپاره یو څه سخت وي زغملې نجونو ته چون دوی د سیستم سره نابلده دي، اما په اوږدمهال کې هدف دا دی چې تحصیل وسي. څه د استاسو سپارښتنه محصلانو ته، هغو محصلانو ته، هغو نجونو ته چې دغه څو ورځو کې راځي پوهنتونونو ته؟
بس ما پیشنهاد از ما غوښتنه د ګرد ځوانانو څخه نارینه د کښې ځینه دادی چې دا ستاسې خبره ده فرعي مشکلات دی، دا دومره هغه نه لري، رول نه لري، را دې سي خپل درسونه ته. او واقعا دې دغه خلاوي چې دا څومره وخت رالی، یو ساعت یو ورځ څومره لوی ضربه ده د یو مملکت دپاره، ولې د یو مملکت بنسټ تحصیل ته تشکیلوي. څلور پایې لري چې اقتصاد دی، اردو دی، او هغه دی تحصیل دی. دا که وای غواړي مملکت وران کې تحصیل له منځه یوسه، نو ځکه دی دی په ډیر همت اسلامي روحیه او ډیر په عزم همت راسي خپل درسونه ته ادامه ورکي او ښه درس وای او ځان د اسلام په قوانینو، د اجتماع په قوانینو ځانونه پوکي او تو څو چې وسی کولای خپل جامعې ته، خپل خلکو ته، خپل دین ته د خدمت جوګه وکړي.
بله میرمن اصولی، ځینې شکایتونه موږ ته را رسیدلي دي اوریدونکي کله ولایتونه وای دوی چې کله پوهنتونونو ته ځي مثلا په تودو ولایتونو کې داسې چې د غرمې له خوازي او په اوړي کې چې دوی د غرمې له خوازي وای ډیره ګرمي هم وي، دوی وای چې یو څه زیاتای ورسره سوی لنجونو سره مثلا د پوهنتون ته د تګ وخت داسې دی چې د غرمې وخت یا ټکن د غرمه کې ځي، معمولا په ګرمو ولایتونو کې هغه مهال ګرمي هم وي، دوی دغه تور حجابونه هم اغوندي، وای چې اصول ورته سم نه دی وځه سوي. تاسو هم داسې څه ګورئ چې داسې یو څه د نرانو پرتله د ښځو په برخه کې یو څه ناغیري شوي وي، یا د دوی هغه ټایم د داسې عیار سوی وي چې ډېر د غرمې او د ډېر د ګرمۍ وخت وي، او که نه فکر کوي ولایتونو کې ټایمونه مختلف دي سره؟
یا واقعا موږ کده داسې واقعا د ګرمسیلو که نو تاسو پوهیږئ دا تور ټوټه چې دی دا لمر هم ډېر جذبوي، ډېر ګرم هم وي، نو طالبان دې دغه ته توجه وکړي چې د دوی تام ته د تغییر واقعا خسته کن د یو شاګرد چې د فاصلې چې راځي د تور حجاب هم پر سر ګرمي هم وي، نو هغه په کوم اعصاب په کوم روحیه درس ته کښېني او درس وایي. دا نو د دوی د طالبانو مشکل دی چې دی د خپل فکر وکي د دومره مشکلات پر شزه باندې دا مشکل هم د دې لخوا، نو دا دې خپل فکر وکي او دا مشکل دی ورته حل کړي، واقعا مشکل دی.
و سلامات و سیمنانه گل څنګه مر ستاسو نظر څه دی؟ څه وشي مخکې استاد ورته اشاره وکړه چې ذهنیتونه باید جوړ شي تر څو د اخلاقي فساد مخاوني ولسی. سمه ده چې پرده حجاب هم اسلامي اصول دی، باید ورته درناوی وشي، اما په ټوله کې ذهنیت سازي څنګه وسی تر څو مثلا یو ځوان په دې فکر وی چې کچیرته لوی انجلۍ سره یو ځای کیږي په یو صنف کې مثلا یا په یو بل ځای کې ورسره مخامخ کیږي، ذهن دې ته جوړ وي چې دغه مثلا له اسلامي اړخ دې خور وبلل سي، څه وسی ټولنې لپاره چې ذهنیتونه جوړ سي؟
اها ډیره مننه. بیا هم دا موضوع دې ته راځي کیږي چې باید اوناس طبقه په مجموع کې، اوناس ذکر په ځانګړي توګه اوناس طبقه باید دا کړی وشي ورته پوهنه ته مخه شي، ځکه چې دا خو ډېره واضح ده. نو کله چې یو ماشوم نړۍ ته راځي نو د هغې لومړنی مکتب د مور غېږه ده. نو که چېرته زموږ میندې باسواده وي، یعنی طبعا پوهه انسان ته ورښایي چې څه حلال دي څه حرام دي، یعنی په مجموع کې پوهه انسان دې ته هڅوي چې بالاخره دنیاوي او اخروي اصولو باندې پوه شي. نو که چېرته زموږ مور باسواده اوسي نو خپل ماشوم د کوچنیوالي څخه همداسې باسواده او روشنفکره روزي، هر څه ورته ښایي.
نو دا ماشوم به یعنی دا ځوان کچې ته ځواني دا ماشومتوب څخه خر وزل کیږي او دې پوېږي چې ټولنه کې څه شی سم دی او څه غلط دی. نو د دوی ذهن او زړه دواړه آماده اوسي د راتلونکي لپاره، د پوهې لپاره، د اجتماعي اصولو لپاره، اجتماعي روابطو لپاره. نو انشاءالله دا به داسې یو ماشوم روزي ټولنې ته چې هغه په راتلونکي کې داسې مشکل ونه لري چې ګواکې په یو صنف کې یو په یو میز باندې کېناستو سره خدای مکړه د دې څخه کوم فساد اخلاقي صورت ونیسي. نو بهتر همدا ده زما په اند چې ټولنه باید ډېره زیاته توجه وکړي دې ته چې زموږ خویندې تحصیل وکړي تر څو راتلونکی نسل داسې وروزي انشاءالله چې هغوی په علم، په اسلامي او دنیاوي علم باندې ښه آګاه اوسي، تر څو داسې مشکلات سره څوک بیا مخ نه شي. او څنګه چې دوی اشاره وکړه په خوا هم دا ټولنه اسلامي ټولنه ده، داسې نه ده چې په خوا پندونونو کې یا په ټولنه کې اسلام نه و. زمونږ پخوانۍ ټولنه هم اسلامي وه، اوسنۍ ټولنه الحمدلله اسلامي ده، او راتلونکي کې به هم ټولنه اسلامي وي انشاءالله. او هیڅوک د اسلام سره ټکر کې نه دي، هیڅوک د اسلامي اصولو سره مخالفت نه لري. اړینه هم دا ده، مهمه هم دا ده چې بالاخره پندونونه شروع شي او زموږ خویندې وروڼه دواړه تحصیل ته ادامه ورکړي.
کور مو ودان. د مخکښې ښځې پروګرام همدلته پای ته رسیږي. له خپل میلمنو د پهنتون د استادانو ګلڅانګل مر او تلوسی اصولي سره ډیره مننه.